آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
درنو اوریدونکو سلام ما خامم په خیر نن د سیشن به ورځ د جدید میاشتې 22مه د جنوري 12مه سره برابر ده د آزادې رادیو د خبرونه په پای کې امریکا غاګ آشنا رادیو خپل ما خامنه خبرونه پیلې په روانه خبرونه کې بعد خبرونه لنډیز بشپړ خبرونه او رپورټونه واوري په فایل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغانستان د بهرنی چارو وزارت وای تر دوه میاشتو پورې باید د سولې په بهیر کې بدلون راشي د ترکیې د استنبول په ښار کې د بم په چاودنې کې لس تنه وژل شوي دي او د امریکا د استازو مجلس په شمالي کوریا د بندیزونو په یوې لایحې غور کوي
قدرمن اوریدونکو د بشپړ خبرونو له اوریدو وروسته دا رپورټونه هم درته لرو چې پرله پسې به خپاره شي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلی د اسلام آباد په څلور ارخیز غونډه کې دوی ته کوم لیست نه دی سپارل شوی مشرانو جرګې د دفاع کورنیو چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین د سیشنبه په ورځ اس جواب کړی وو د جرګې د غړو مهمه پوښتنه له دوی نه څه وه په رپورټ کې به درته روښانه شي په کندهار ولایت کې روغتیایي مسؤلین وایي چې په ځینو سیمو کې به د ښځینه رضاکارانو پر ځای نارینه رضاکاران په دندو وګمارل شي دا چې ولې او په کوم علت دا به هم په رپورټ کې واورو اوس په موقع بشپړ خبرونه ته چې ځان او شب آشنا او عاشق الله رحیم زوی درته اورو
السلام علیکم د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی نن د سیشن په پرست اسلام آباد نه کابل ته د سند ورسته د بهرنی چارو په وزارت کې خبريالانو ته وویل چې څلور اړخیز غونډه درې پړاونې درلودل چې د دوشنبه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو لپاره لمړنۍ پیل و خلیل کرزی وویل لمړی پړاو د خبرو د پیل کېدو مخه پړاو دی دوهم پړاو یې مخامخ خبرې دی او درېیم یې د عملي کېدو پړاو دی د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي معین وویل چې د سولې د خبرو بهیر یو وخت بهیر دی خو هغه وویل چې تر دوه میاشتو پورې به د سولې په بهیر کې بدلون راشي د دې خبر بشپړ تفصیل لګرسه پم دې خبرونه کې اوري
د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي چې چین به د افغانستان د سولې د خبرو شرایطو او اسانتیاو د برابرولو لپاره د ټولو اړخونو سره کار وکړي د دغه وزارت وایان هانګلی په بیجینګ کې د خپل ونیز خبری کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
چین د کانفرنس نتیجو په اړه مثبت نظر لري د افغانستان پاکستان چین او امریکا لومړنۍ غونډه دا تاییدوي چې د تیر کال د بهرنیو چارو وزارتونو ترمنځ د کانفرنس شوې موافقه هدف ته رسیږي کوم چې د افغانستان په تړاو د استنبول د پروسې تداوم دی چې په لازمه توګه به عملي شي او د افغانستان په مشرۍ او مالکیت به یوه سوله ایزه پروسه تشویق او ترویج کړو
د خاغلی اتمر په وینا په دې پروسه کې د متحده ایالاتو او چین حضور د سولې د مذاکراتو د مثبتو پایلو په اړه د افغانستان د خلکو او دولت اطمینان زیات کړی دی او د امریکا خاص استازي ویلي چې متحده ایالات زیات هڅه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره پیل شوي مذاکرات مثبتې نتیجې ته ورسي
خبرونه د امریکا غږ آشنا را دنوریه د ترکیې د صدر اعظم مرستیال نومان کورتلموش وایي د استنبول په تاریخي سیمه کې په چاودنه کې چې ګومان کېږي د ځانمرګ برید به کړی وي اکثره د بهرني هیوادونو اتباع وژل شوي دي په دې چاودنه کې چې نن شوې ده لږ تر لږه لس تنه وژل شوي ښاغلی کورتلموش وایي چې د مشکوک ځانمرګ برید کوونکي د جسد نه معلومه شوي چې هغه د سوریه و او په 1988 میلادي کال کې زیږیدلی و د صدر اعظم مرستیال زیاته کړه چې د پیښې په هکله تحقیقات روان دي هغه په انقره کې خبریالانو ته وویل چې په چاودنه کې 15 تنه ژوبل شوي هم دي چې د دوه تنو روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ ښودل شوی دی په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي دي اندېښنه لري چې ښایي د ترکیې د استنبول په تاریخي سیمه کې بعد د بم په چاودنه کې جرمنیان وژل شوي وي. میرمن مرکل وایي نړیوال تروریزم یو ځل بیا خپله بدرنګه څیره وښودله او په کار ده چې موږ د هغوی په خلاف قاطع عمل وکړو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریجو مرسودی وی دغه هیواد غواړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي. میرمن مرسودی وی هیله مند ده چې په دغه کار سره به په منځني ختیځ کې سوله وساتل شي او خبرداري ورکړ چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ جګړه به په ټوله نړۍ اخیزه وکړي. انډونیزیا په نړۍ کې د مسلمانانو د نفوسو له پلوه تر ټولو ستر هیواد دی. د دې هیواد اکثره مسلمانان سنیان دي او په اسلامي نړۍ کې ډېر لږ وخت مهم رول ادا کوي. تمه کیږي چې د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتو مرسودی به په همدې روانه اونۍ کې منځني ختیځ ته سفر وکړي او د دواړو دولتونو د مشرانو سره به وګوري.
د سره صلیب نړیوالې موسسې د سې شنبې پر ورځ ویلي دي چې په سوریه کې د لبنان د سرحد سره نږدې د مدایا خار ګوټي ته یې د مرستې شیان رسولي دي. نور تفصیل د متي ولا عابد ناوري.
د سره صلیب د موسسې نتاق پاول ګرزر په ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتو د سره صلیب حیاتونه د دغه سیمې نه وزي خو سیمې ته په راتلونکو سورزه کې به نور مرستې هم واستول شي. د مدایا خرګوټي یاغیان کنټرولي او حکومتي پلو قواو د سو میشتو رئیس دغه سیمه ماسره کړي. په دغه خرګوټي کې شاوخوا 2000 تنه ژوند کوي چې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې ورته خوراکي مواد لیږل شي. ملګری ملتونه وایي چې د لوګي قحطۍ په سلګونو خلک مړ شوي دي. پاول کریس کوای
اټس ریلی هارد بریکینګ ټو سی د سټیټیوشن اف د پیپل.
د خلکو حال ډیر سخت او خواشینی د خواشینی وړ دی. لکه سات مخکې یو ماشوم جنې ماته راغله او مانه لومړی بخنداو کړ چې تا خوړه راوړي او کنه. زه په دې هیله یم چې دا د فوا کیفیریا او مدایا د خلکو لپاره خوراکي شیان راوړي دي او کنه، ځکه چې موږ ډیر وګیو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کری د دوشنبه پر ورځ وویل چې امریکا په ټولو خواو حق کوي چې په مرستندویا ادارو ته اجازه ورکړي مرستې ورسوي. ملګری ملتونو ویلي دي چې په سوریه کې 13.5 میلیونه خلک مرستو ته ضرورت لري. د سوریه په کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 3 میلیونه خلک نور هیوادونو کډه شوي او 2.6 میلیونه تنه دننه په هیواد کې بې کوره شوي دي. متي ولابد امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونه د واشنگتن ناوړی. د عراق صدر اعظم حیدر البادین نن یو ځل بیا هوډ وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه به جاري ساتي. دغه څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې داعش د بغداد په یو بازار کې ځانمرګي برید وکړ او 13 تنه یې پکې ووژل. په دغه بازار د برید نه وروسته د عراق په شمال ختیځ کې د سنیانو او جماعتونو او لزګونو دوکانونو ته اور واچول شو. خغله عبادی چې د نیوی بغداد سیمې ته د 14 او بریدونو نو ورستلو خبري اعلان ته ویل چې داعش د غبریدونو ورستله هغه مخه کړه چې د غبریدونو ته ورستله هغه مخه کړه چې د رمادي په خار کې زیات سیمې د لاسه ورکړي. عبادی وایي د عراق حکومت په دغه هواد نه د داعش د جنگیالیو په استلو کې هیڅ کوم دریغ ونه کړي.
د امریکا د استازو د مجلس غړي نن په شمالي کوریا باندې د بندیزونو د یوې لایحې په حق لا رایګری کوي. دغه لایحې لمخې به شمالي کوریا ونې شکړی چې د نړۍ ثبت لرونکو او د لوړې بیې پولي واحدونو ته لاسرسی ولري. شمالي کوریا باید دغه پولي واحدونو ته یا سکو ته لاسرسی ولري چې خپل اتمي پروګرام پر مخ بوزي. د استازو په مجلس کې دغه لایحه د بهرنۍ اړیکو د جرګګۍ جمهوریت غوښتونکي مشر ادرایس وړاندې کړې ده. هغه د کار وروسته له هغه وکړه چې شمالي کوریا تیره ونۍ وویل چې د هایدروجنی بم ازمایښت کړی دی چې دا بم د زیاتې تباهۍ توان لري.
د اسرائیل پوځوي چې یو ولس کلن فلسطینیان په لویدیځه غاړه کې وروسته له هغه وژل شو چې هڅه یې کوله یو اسرائیلي عسکر په چاقو ووهي. په همدې حال کې د فلسطین چارواکي وایي چې یو بل وشت کلن فلسطینی په اسرائیلي عسکرو د تیګو د وارولو نه وروسته وژل شوی دی. د شاوخوا دریو میاشتو راهیسه چې د اسرایل او فلسطین ترمنځ تشدد پیښ زیات شوې دي. تر اوسه پکې لږ تر لږه 40 اسرایلیان وژل شوې دي او د سپتمبر د میاشتې راهیسې بیا اسرایلو 140 فلسطینیان وژلي دي. د اسرایل چارواکي وایي د وژل شوو کسانو دریمه برخه بریکون کې وو او پاتې نور هغه کسانو چې د اسرایلی عسکرو سره په نښتو کې وژل شوې دي.
او وروستۍ خبر دا چې پورپا کې د مهاجرینو مسلې یو نوې بڼه غوره کړې ده. د نوې کال د شروع کېدو نه راورسته په جرمني کې میرمنو ته د لاسچونې په حق له داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې دا کار د مهاجرینو یوې ډلې کړی دی. سویډني چارواکي به اوس د هغه قضیې په حق له ځواب ورکوي چې ویل کېږي په سویډن کې هم دغه ډول بریدونه شوي وو خو پولیسو پټ کړي وو. په داسې حال کې چې د شمالي افریقا، منځني ختیځ او د آسیایي هیوادونو نه اروپا ته د مهاجرینو په تګ کې زیاتوالی راغلی، حکومت کوښښ کوي چې د مهاجرینو په خلاف راپارېدلي خلک آرام کړي.
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
the ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به ګونه زنده
سبا د مرغومی یا جدی په 28 د سهار د شپږو بجو نه تر اتو بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود.
درنو اوریدونکو د سیمې انوړی خبرونه هم د امریکا غاګ آشنا رادیو اوریدل په موخه د روان خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی ویلي په اسلام آباد کې د تیرې ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې د پاکستان له لورې افغان لوري ته د هغو طالبانو چې سوله کوي او د هغوی چې سوله نه کوي کوم لیست نه دی سپارل شوی او نه هم د دې لیست موضوع مطرح شوی ده. رحیم ګل څاروان د اسلام آباد د تیرې ورځې په ناستې له کابله داسې رپورټ لري چې په ګډه اورو.
بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی چې تیر ورځې په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا ترمنځ د سولې په تړاو په څلور اړخیزه ناسته کې د افغانستان د لوري استازیتوب کاوه، له رسنیو وروسته په کابل کې خبريالانو ته وویل د اسلام آباد په ناسته کې د همغږۍ د دې ګروپ کاري چوکاټ جوړ شوی او افغانستان د سولې نقشه د ناسته ته وړاندې کړې ده. هغه ویل د سولې په دې نقشه به په جزئیاتو د جنوري په 13 په کابل کې په څلور اړخیزه ناسته کې خبري وشي. حکمت کرزی وویل د سولې نقشه درې مرحلې لري: د مذاکراتو مخکې مخامخ خبرې او د مذاکراتو تطبیق.
د دې جلسې هغه اساسي هدف بدغه چې موږ پر دغه نقشه چې مباس پر کړی ده او دغه نقشه چې د سولې لپاره افغانستان ترتیب کړی ده او هم د چین سره، د پاکستان سره او د امریکا سره شریک شوی ده، پر هغه باندې به بحث کیږي.
د بهرنی چارو وزارت سیاسي موین د سولې په خبرو کې دخیل دی، وایي که څه هم د طالبانو ترمنځ اختلافات شته خو هر ډلې سره مذاکرات ته حاضر دي. حکمت خلیل کرزی د امریکا غږ د خبريال پښتنې ته په ځواب کې چې آی د اسلام آباد په دې ناسته کې پاکستان ورته کوم داسې لیست پارلې چې کوم طالبان سوله کوي او کوم نه، وویل
د پاکستان د طرفه ز ترتوام نه کوم لیست افغانستان ته ورکول شوی دی نه د کوم لیست باس باید مترسه وي. په دغه جلسه کې اساسي باس دغه و چې دغه څلور اړخیزه ګروپ پر خپل کاري چوکاټ باندې باس وکړي. یعنی دا په وایلو کې دا پروسه موږ دغه سې نیولې و چې په دغه جلسه کې به پر خپل کاري چوکاټ باندې باس کوو او پر دوامه جلسه کې به پر نقشه باس کوو.
بلور ته اجرائی ریاست به وای د جنوري په 13 د کابل په ناسته کې به دا ځل مشخصه شي چې کله او په کوم ځای کې له طالبان سره خبري وشي. د اجرائی ریاست د ویان مستیال جاوید فیصل وای تیر ورځ د سولې د خبرو د جر پیلېدو په سر هوکړه شوې ده.
په دغه څلور اړخیزه ناسته کې وسلوال طالبان حضور نه لري، ځکه چې په هغه ناسته کې به د وسلوال طالبانو سره د سولې خبرو د پیل لپاره د ځای، اشخاص او نیټې پر تعین باندې بحث کیږي.
د کابل پانتون استاد نصرالله ستانکزی وایي که د جګړې او سولې تعریف ونه شي او د سولې پالیسي موجوده نه وي نو هسې د وخت ضایع کول دي.
د ما په عقیده ادرس پاکستان چې به د پاکستان سره د مذاکرات شي او که په غیر لیک نه یوازې په خبرو کې دا جګړه بیا هم تعریف نه شي، سوله نه شي تعریفېدلی، پاکستان به وخت ضایع کړي، نړیوال به هم وغولوي او موږ به هم نتیجې ته ورسیږو.
دا ځل افغان حکومت د سولې د خبرو پیلېدو ته دوه میاشتې، یعنی د جنوري او فبروري میاشتې ټاکلې دي. افغان لوري تمه لري چې په دغو دوه میاشتو کې د سولې په تړاو باید تغییر محسوس شي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
د کلیواله خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باید څه وشي څوک له دوی سره مرسته کوي
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه اته بجې
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري
مشرانو جرګې د دفاع کورنۍ چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسولین د سه شنبه په ورځ استر جواب کړی وو د جرګې د غړو عمده پښتنه په هیواد کې مخ په زیاتیدونکې ناامني وه دوی د دریګونو امنیتي ځواکونو له مسولینو دا وضاحت غوښته چې د مخالفینو د حملو د مخنیوي لپاره څه تدابیر نیولې دي مسولینو ډاډ ورکړ چې د دې وسلواله مخالفینو په وړاندې د دوی عملیاتو ښه نتیجې ورکړې او د هیواد د وسلوال پاوز لا تجهیزیدو سره به مخالفین نور هم وځپل شي نور تفصیل به د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په رپورټ کې واورو
روانه ونه کې دا دوهم ځل دی چې د امنیتي ځواکونو مسؤلین د ملي شورا د دوه ګونو جرګو لخوا استجوابیږي د دفاع کورنۍ چارو او د ملي امنیت د عمومي ریاست مسؤلین د شنبه په ورځ ولسی جرګې او د سه شنبه په ورځ مشرانو جرګې ورغوښتي وو د دوی د استجواب هدف په هیواد کې د مخبزیتی دونکو حملو د علت پختل وو د سه شنبه په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې له امنیتي مسؤلینو وپختل شول چې روانه نامه به تر کومه جاری وي او پر وړاندې څه تدابیر نیول شوي دي د مشرانو جرګې غړي فیصل سمې وویل
همیشه شما از جنگای بهاری و تابستانی و زمستانی گفته میرین تاسې تل لجمنه او ابسلنه او جنگونو پاره توضیحات ورکړی ویل مودې چې دا جنگونه په ژمي کې کمیږي آیا د هیواد دغه بیوزل خلک به کله له دې جنگونو خلاصيږي
د دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانګزی وویل چې د جنگونو د زیاتوالي یو لامل هیواد ته د شمالي وزیرستان د وسلوالو راتګ بل هیواد د یو لک شل زرو مجهز او بهرنیو ځواکونو وتل او بل د سیمه د یو شمیر هیوادونو د افراطي ډلو راننه وتل دي خاغلی ستانګزی وویل سره لدی چې افغان وسلوال پوز لا تر اوسه په بشپړ توګه په لازمو ځمکنیو او هوایی وسایلو سنبال نه دی خو بیا هم توانېدلی چې د ټولو افراطي ډلو په ضد وجنګیږي او وځپي د وویل همدا اوس د هیواد په اکثرو سیمو کې د مخالفینو پر وړاندې عملیات روان دي
ضروری هڅې شوي او وخت غواړي خو په دریو میاشتو کې د ټولو سرحدونو ساتل ناممکن دي عملیات روان دي تدابیر نیول شوي جزئیات به یې اوس نه بلکې په معین وخت کې تاسو ته بیان شي
د وویل په درې میاشتو کې هڅه کیږي چې د دوستو هیوادونو لخوا د افغان ملي اردو هوایي ځواکونه تر یوه ځایه تجهیز شي د وویل هندوستان ورته څلور جنګي هلیکوپټر ورکړي او د امریکا متحدو ایالاتو ژمنه کړې چې په لسګونو جنګي الوتکې به ورکړي ښاغلی ستانګزی دا هم وویل چې تر اوسه د امریکا له مرستو محدودې الوتکې ورسپارل شوې دي د کورنیو چارو وزارت مرستیال ایوب سالنګي وویل چې هڅې کیږي په ولایتونو کې د سیمه ییزو پولیسو جلب او جذب زیات کړي سو د ملي پولیسو ملاتړ شي د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابي خپل خبرې له مطبوعاتو پټه وساتلې په پای کې د جرګې غړو د امنیتي مسؤلینو پر ځوابونو قناعت وکړ
Instead of Americans patrolling the valleys of Afghanistan, we trained
د ولسمشر باراک اوباما ورسته کلنی وینا او په دې حکله تحلیلونه
از امواج رادیو آشنا صدای امریکا به ګونه زنده
سبا د مرغوم یجدی په 28 د سهار د شپږ بجو نه تر 8 بجو پورې
نشرات رادیو آزادی در این روز با یک ساعت تاخیر ساعت 8 صبح آغاز می شود
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
په کندهار ولایت کې روغتیایي مسولین وایي چې په ځینو سیمو کې بعد خزینه رضاکارانو پر ځای نارینه رضاکاران په دندو وګماري دغه ګام تر هغه وروسته پورته کیږي چې سمود وړاندې په کندهار ښار کې د واکسین یو خزینه رضاکاره د کار په محل د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شو. عزیز الله پوپل په حق له رپورټ راکړي.
نږدې دوه اونۍ مخکې د کندهار ښار د لرګو ګنج په سیمه کې د نرګس په نوم د واکسینې ورزاکاره د کار په جریان کې په یو وسلوال برید کې ووژل شو او بل همکارې ټپې شو. که څه هم له دې پیښې څخه د دوه اونۍ په تیرېدو سره لا هم د پیښې اصلي انګیزه نه ده معلومه، خو روغتیایي مسؤلین وایي چې د واکسین په پروګرام کې د ښځینهوو حضور کمرنګه کړی دی. د کندهار د عامې روغتیا د ریاست یو تن کارکوونکی ډاکټر عزیز الله کاکړ امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې لا هم روغتیایي مسؤلینو ته نه ده روښانه چې د پولیو واکسین په کمپاین کې د وژل شوي رضاکاري قاتلین به څوک وي، خو دا مني چې تر دې پیښې وروسته ممکن ځینې ښځینه رضاکارانې کار ته زړه ښه نه کړي. ډاکټر کاکړ زیاتوي چې په لن محل کې د ستونزې د حل لپاره دوی غواړي چې په ځینو پیچلو سیمو کې د ښځینه رضاکارانو پر ځای نارینه په کار وګماري.
هغه کلسترونه چې هغه داسې پیچیدی، مطلب شار دی شار کې خطبا امنیتی ستونزه نسته، خو بیا هم ځینې کلسترونه ډیر پیچیده جوړش لري، یعنی هغه جغرافیایي موقعیت یې داسې پیچلی چې په هغه کې د کار کولو توانایي خصوصا زنانه نه لري. نو موږ کوشش کوو چې هغه کلسترونه په ګوته کو او د هغوی څخه د زنانه شپ کو نور کلسترو ته او پر ځای به نارینه کار وکړي.
په کندهار کې ټول ټال 1450 سنه ښځینه کارکونکې د واکسین په پروګرام کې کار کوي، خو ځینې مبلغینی او ځینې نور یې بیا د واکسین د عملي کولو چارې مختوړي. په دې پروګرام کې د ښځینه کارکونکو د کار پر مثبتو پایلو ټولې واخلې دي. د کندهار شهر د منزلباغ د سیمې د واکسین د پروګرام مسول عبدالقدیر وایي چې ښځینه رضاکارانې په اسانۍ سره د وکور داخل ته تلای شي او له واکسین څخه پاتو کشنیانو ته واکسین رسوي. د زیاتوي چې د فرهنګي او کلتوري حساسیتونو لکباله هم اکثریت کورنۍ ښځینه روغتیایي کارکونکو ته په شنیت ګوري.
د ښځینه رضاکارانو ګټه موږ د درودو کورونو اصلاح کېدلو دی. ورکل له کورته د خپل له توسر ورغلې رات کور رات کور ته د توسر ورغلې مغل تورګلې دی ورته ویلې دي چې دا کوښنان د پولیو پر دغه د 20 کا واکسین دی ته کوښنان ته کم zarar نه لري، پر هغه برابر کور اصلاح کړی دي.
پرام دې محل د کندهار یو تن دینی عالم مولوی عبدالرشید وایي چې له دینی اړخه هم د روغتیا پر ساتلو ډېر ټینګار شوی او په ټولنه کې د روغتیایي کارکونکو لپاره هر لورې دی ل خپل اړخ هم رسته وکړي. نو موړی زیاتوي چې میندې د خپل کوښنیانو د روغتیا په ساتلو کې د ښځینه روغتیایي کارکونکو خبره ژر اوري او هغه عملی کوي.
یو نارینه نشي کولای چې یو کور کورنۍ په دې پوښتنه، یعنی هغه خبره وکړته په سیمانه نه رسیږي. نو موږ غواړو چې د سیاحت طبقه څخه زنانه کورته ورننوځي، نو بیا د زنانه یا د هغه ښځینه و چې موږ خوندې منډې دي دا غو په ځین کې دا خبره بیا موپیده پریوزي، هغه شی بیا په یاد دي. د هر چا څخه د هر کورنۍ څخه، مطلب د افغانستان د هر پد سمور د خواش کوو چې د سیاحت په بخښ کې څو کار کوي، هغه مطلب یو سیاسي پروسانه د دوی چا سره تړاو نه لري. هغه چې هر څوک په د بخښ کې کار کوي باید هغه محافظت وکړي کاغه کورنۍ. خو د سیاحت په بخښ کې مطلب چې څوک د سیاحت په بخښ کار کوي هغه باید څوک مشکل ورسره ونه لري.
که څه هم په کندهار کې تیر میلادي کال د کوښنیانو د ګوزان هیڅ پیښه نه لیدل شوی، خو روغتیایي کارکونکو وایي چې د کوښنیانو د پالج ویروس لا هم په چاپیریال کې فعالیت لري او که پر وړاندې اغیزمن کار ونه سي ممکن بیا د تیرو کلونو په سیر دا ناروغي ځینې ماشومان پالج کړي. د دې خطر د لمنځه وړلو لپاره د عامې روغتیا مسولین وایي چې له هر ممکنه لارې څخه په ګټه اخیستنه غواړي چې تر راتلونکي کال پورې دا ګواښ له منځه یوسي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، خپل ماشومان د ګوزن یا فلج د مرض نه مسؤل وساتئ. هغه ماشومان هغه بچان چې د 15 کالو کوچنیان دي هغوی ته حتما د فلج واکسین ورولګوئ تر څو خوندي وي او باصحت وي او آینده یې روښانه.
دبی کا تبی براشد هجران کو تورش پوکی
نجیبا نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
د کلیواله خزو د اقتصادي پیاوړتیا په خاطر باید څه وشي څوک له دوی سره مرسته کوي
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې
د رندونکو د خبرونې په دې برخه کې د مهم خبرونو لنډی زوري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وای تر دوه میاشتو پورې به د سولې په بهیر کې بدلون راشي خغلی کرزی وویل چې د څلور اړخیزه غونډه درې پړاوونه لري چې د دوشنبه غونډه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ د خبرو لپاره لمړنۍ پیل دی د چین د بهرنی چارو وزارت وایي چین به د افغانستان د سولې د خبرو د شرایط او اسانتیاو د برابرولو لپاره د ټولو اړخونو سره کار وکړي د وزارت ویان هانګ لی په پیکینګ کې د خبري د خپل 19 خبري کانفرنس په ترڅ کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې چین د پاکستان کې د ضرورت خیزه غونډې هرکلای کوي د ترکیه د صدر اعظم مرسیال نومان کورتلموش وایي د استانبول په تاریخي سیمه کې په 14 کې چې ګمان کېږي د ځانمرګ برید بکړی وی اکثره د بهرنی هیوادونو ادبا وجل شوې دي په 14 کې چنن شوې ده لکتر لګ لاستانه وجل شوې دي د انډونیزیا د بهرنی چارو وزیر اریتو مرسودی وایي د غهواد غوړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ منځګړتوب وکړي میرمن مرسودی وایي هلمند ده چې په دغه کار سره به په منځني ختیځ کې سوله وساتل شي او خبرداري ورکړي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ جګړه به په ټول نړۍ اغیزه وکړي د سری سلیب نړیوال موسسه د سیشن پرزولی دي چې په سوریه کې د لبنان د سرحد سره نږدې د مدایا خارګوټی ته د مرستو شیان رسولې دي د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی نن یو ځل بیا هوډ وکړ چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف جګړه به جاري ساتي د څرګندونې یو ورځ وروسته له هغه کې چې داعش د بغداد په یو بازار کې ځانمرګي برید وکړ او اتل لسنه پکې ووژل شو او د امریکا د استازو د مجلس غړي نن په شمالي کوریا د بندیزونو د ویلایې په حق لا رایګری کوي دغه لایې لمخې به شمالي کوریا ونی شکړی چې د نړۍ ثباتونکو یا د لوړې بې پولي واحدونو ته لاسرسي ولري شمالي کوریا باید دغه پولي واحدونو ته لاسرسي ولري چې خپل اتمی پروګرام پر مخ بوزي
خبرونه اوریدم خو نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي په ټول اند شیبو کې د دری خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي او ریډل مخېروي او په سیبا د خپل د فارزان کې خبرونه نجيبه نوشابه هم واوري چې د کلیوالو خزو د اقتصادي خوالي لپاره باید څه وشي او څوک له دوی سره کولای شي مرسته وکړي. همدغه د بحث موضوع ده. خویندونه هیله کوو چې خپلې خپرونې ته زنګ ووهئ. تر بیا لوی الله مل شي.
رادیو